شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پی یو غرمنۍ خبری مچله کوربه مجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملتیا کوي. د سر راپور دا دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ښایي پر پاکستان د امریکا او ناټو فشارونو هغه هیواد افغانستان سره سولې ته اړ کړی وي. نور موضوعات هم شته خو تر هر څه د مخه سالی محمد سالی له مهمو خبرونو سره.
په هلمند کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 19 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. پروسې کې نن خلک د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپل رای کاروي. د 215 میوند قلو اردو چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو د هلمند په څو ولسوالیو کې د هوایي حملو په نتیجه کې 19 دولت ضد وسلوال وژلې دي. د دغې قلو اردو په نننۍ اعلامیه کې ویل شوي چې بهرنیو ځواکونو د ګریشک، مرجې او سنګین ولسوالیو په مربوطاتو کې هوایي عملیات کړي چې 15 افراطي وسلوال په نتیجه کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواک بیا په مرجې کې پوځي عملیات کړي چې 4 وسلوال هلته وژل شوي دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د یوې اندازې وسلې او مهماتو د نیول کېدو خبر هم کول سبای دی. د دولت کوم مخالف ډلې په اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې وطنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي. د والی ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی د قرباق ولسوالۍ اوسیدونکي و چې پرون خوشی سول.
د نوښتې د کلی څنګه په رسیدن کې چې شاوخوا و میاشتې مخکې له کلانو لخوا د قرباق ولسوالۍ له اړوند څخه د لارې له زده څخه پرمتل ول شوي او دغه راز د شرابا د کلی د کلی څنګه چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کلانو کسانو لخوا پرمتل شوي وو هغوی خبرخانه شوي بېرته ازاد شول او نن خپلې کورنۍ ته وختارل شول.
د والی ویان وایي چې دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوي دي. د نورستان والی وایي د کلګوش بند د رغونې لپاره سروې بشپړه سوې ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي.
سروې تکمیل شوې ده. د ډیزاین لپاره بودیجه هم شتون لري او هیله من یو چې وزارت ابو برق په دې برخه کې چې هر څومره زر کوي شي دغه د ډیزاین مراحل تکمیل کړي چې د دې لپاره د دولت د مقاماتو سره جرات مابه شیف جمهور نورو مشرانو دا وعده ده چې ان شاء الله دغه بند لپاره به مالی امکانات برابروي.
د کلګوش د برېښنا بند چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په شنګل سیمه کې پروت دی د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې پلان شوی وو. د نورستان والی وایي که دغه بند جوړ او فعال سي په ختیځو ولایتونو کې به ډېر خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه به خړوبه سي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د والی ویان عطاالله خوجانی وایي دغه کمیسیون د خپلې څارنې او ارزونې په لړ کې ځینې درملتونونه چې دغه ډول درمل یې خرڅول تړلي هم دي.
عامې روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بېلابېلو ادارو استازي او کشفي ارګان د امنیتي ارګانونه هم برخه لري دوی عملا کار کوي تر څو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي.
د والی ویان ډاډ څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار په درملتونونو کې د بې کیفیته او تر وخت تیر درملو مخنیوی وسي. تر دې مخکې ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو په دې وروستیو کې زیات شوی دی. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخه اټکل کېده چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د تلرم وار لپاره ولسمشر سي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 12000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت وساتي. د خبر له مخې امنیتي ځواکونه به د رای ورکولو پر مرکزونو د احتمالي بمونو د موندلو په نیت روزل سوي سپي وګرځوي. د روسي انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د مسکو او لندن ترمنځ روابط د روسي او بریتانیا د یو ګډ جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر سخت ترنګلې سوي دي. بل لوري ته د امریکا متحده ایالاتونو تر دغو انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسي تازه بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان قدرتمن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به دروانی اونې د سه‌شنبه پر ورځ په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. اټکل کېږي چې دوی به په منځني ختیځ او د خلیج په سیمه کې د ایران د نفوذ پر ضد پر ستراتیژیو بحث وکړي. د سعودي عربستان د دېرش کلن ولیعهد محمد بن سلمان به شاید د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې په سعودي عربستان کې د کلتوري او سیاسي تغیراتو په اړه هم وغږیږي. د سعودي عربستان ولیعهد شاوخوا لس میاشتې مخکې په ریاض کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دوی له یو بل سره تودې اړیکې لري. د سوریې په شمال او جنوب کې پرون وروسته له دې په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریې حکومتي او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل. د ال ابراهیم په نوم د سوریې یوه دولتي چارواکي روټرز اژانس ته وویل تر شل زره ډیر هیوادوال له غوطې څخه وتلي دي. لکه څرنګه چې تاسې ګوري شاوخوا ډیر بیروبار دی. غوطه پلازمینې دمشق ته نږدې پرته سیمه ده. د دې سیمې د نیولو لپاره روسیې پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې یوه بله جګړه چې هغه لا هم پای ته نه ده رسېدلې په افرین کې د ترکیې ځواکونو لخوا روانه ده. ترک پوځیان د هوا امځکې له لارې عملیات کوي چې دغه سیمه له کردانو ونیسي. او د چین فرمایشي پارلمان لی کینکیانګ د دویمې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد صدراعظم غوره کړ. پارلمان اعلان کړی چې پرون د پیکینګ د خلکو په ستر تالار کې لی 2964 رایې ترلاسه کړي خو یوازې 2 رایې پر ضد کارول سوي.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وی خای پر پاکستان د امریکا او ناتو فشارونو هغه هیواد افغانستان سره سولې ته اړ کړې وي.
دا د ناتو بیا خاص د امریکای فشارونه او د دې په څنګ کې پاسره پاکستان ډیر زیاته کړي چې هغه مسایل وي چې یو اندازه پاکستان ته وادار کوي چې د افغانستان په اړه صادقانه سولې وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشۍ خبره ردوي. وایي چې دا به یوازې افغان ځواکونه ترسره کوي.
فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعي و بخش کشف و استخبارات ریاست عمومی امنیت ملی.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سه شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. نور موضوعات هم شته او په دوهمه نیمایي کې د نور بس د اونیزه خبرونه هم درته لرو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع ده. افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وی له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید نه پامونه غورځول شي. دغه جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل په اسلام آباد د نړیوال ټولنې او افغان حکومت فشارونه د دې لامل شوی چې هغه هیواد له کابل سره خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د څرګندونه له هغه ورځ وروسته کیږي چې افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمن د خبرو اترو لپاره کابل ته دراتک بلنه ورکړه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري. د اوس سره په استودیو کې او جزئیات راکې. یوسف خان مهرباني.
بلې ستاسو نام نن اردوونکو ته سلام. د افغانستان د مشرانو جرګه وی پاکستان او افغانستان دوه خړو پړو اړیکو او په اسلام آباد د ډیرو فشار نو وروسته داسې پړاو ته داخلي دون کې دي چې باید د دولتونو ترمنځ خبري وکړي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوی او ښایي هغه هیواد ځکه همکاریو ته زړه کړي چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
فکر کوم چې په مجموع کې کله ترخه خبره هم ضروري ده او کله په نرم لهجه. بلغه هغه ترخه خبره بل لپاره دوی اړ کې چې دوی موږ سره د آماده اوسي چې د سولې لپاره موږ سره د همکاري وکړي. نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیست. اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو. که چیرې په نرمښت باندې ونیسي دوی جوړو چې موږ خو جدیت خو په ځای دغه خو به همیشه باید اوسي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت د مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدراعظم ته کابل ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات په دوه ټکو کې نغښتی دی، له وسلوالو مخالفینو سره خبرې او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی بلنې ته څه ځواب ورکوي هغه هیواد تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان ته د ورتګ پخوانۍ ټولې بلنې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره چې موږ نن خبرې وکړې ویل چې په دې اړه به ډېر ژر د پاکستان دریځ روښانه شي. له دې سره په افغانستان کې دننه د دولت په دولت د خبرو د پیل په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د ولسي جرګې دوه غړي محمد اکبر ستانکزی او نادر شاه بهار په دې اړه وایي،
پاکستان په څوارلس کلونو کې ډېرې وعدې وکړلې، هغه اعتماد چې افغانانو په پاکستانیانو باندې درلود هغه اعتماد له منځه تللی ده. موږ کوم ځکه چې پاکستان په کړنو باندې موږ امیدوار نه یو، ځکه په دا څو کلونو کې د افغانانو ته وفادار نه ده پاتې شوی، هر ځل یې همداسې چل اکثره کړی.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه باید صورت بگیره در ارتباط با خیلی از چالش ها و مشکلاتی که وجود داره، ولی تجربه در گذشته نشان داده با توجه به مسافرت هایی که در سطح بسیار بالا از طریق افغانستان به پاکستان صورت گرفته و از طرف پاکستان به افغانستان صورت گرفته و در این روزها وقتی که به گذشته ها را به یاد بیاریم، این مسافرت ها نتیجه ملموس و عملی را در پی نخواهد داشت.
او دا په داس حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جانجوا سره د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او ګڼ نورو موضوعاتو خبرې اترې وکړې، وروسته د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. بلې ترمنځ
ډیره مننه یوسف خان زدران، ډیره مننه. قدر من اوریدونکو، تاسو په دې اړه راپور اوریدو چې د پاکستان صدر اعظم ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بلنه ورکړې چې کابل ته راشي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو نظرونه واوریدل. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوال فشارونو له کبله اوس چمتو شوی چې د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. زموږ همکار محمد عزیز پردیس د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د سولې له پروسې سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان سیاست که منگو تاسی تاریخ شروع گرو دوی ده حالاتو سره ده زند ایارولو زنگر زرفیت لری او بیا ده حالاتو سره زند ایارولو برنا که برخپل سیاسی لو بکی ده پاکستان تیر ده اگست نرا پا دیخوا ده تیر کال تر فشار لانده ده او ده فشار دوی نا گرده چه دومر به هر ارخی زوچی گی شعان چین ده هم ده جود مقابل که خپل رای وکاروی نو بنا انداز نړیوالو فشارونو نتیجه را شدی خپل تګلارې ستراتیژي ته تغییر ورکړي او ډېر تفاهم خاطري.
رحیم صاحب څه فکر کوي چې دغه فشارونه چې تاسو یې غټول اړخونه ته اشاره وکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره څومره مرسته کولای شي؟
د سولې پروسه هم نو تاسو ټول پیږو چې وګدا پروسه ده ډېر اړخونه لري، لیکن یو اساسي اړخ چې هغه د پاکستان د هیواد همکاري د سولې د بهیر سره زه فکر کوم دا اوس دپاره حد اقل دوی باید نور حاضر شوي اوسي چې هغه لومړیو ګامونو کې د افغانستان د سولې او ثبات بهیر سره مرسته وکړي. اما دا په دې معنا به نه وي چې دغه اوس چې دوی مخته راځي او دوی بعضې برخو کې همکاري شروع کړي نو دا به تلپاتې او دوامداره وي. اړتیا به ته وي چې په اوږد مهال کې د افغانستان حکومت او د دې نړیوال ملګري د پاکستان سره د ورځې په تناسب سره څومره چې دوی پرمختګ کوي په چارو کې د مرستې له نگاهنه هم دومره ورسره خپل تعاملات ته په هغه ډول باندې مخته ویسي.
بله رحیم صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې طالبان اوس دوی سیمه ییز ملګري هم پیدا کړي، یعنی په هغه شکل چې پخوا تر دې پاکستان په دوی ډیر نفوذ درلود اوس یې کېدای شي ډیر هم ونه لري، نو څه فکر کوي چې آیا پاکستان چې څومره ژمنه کوي د سولې ټینګښت په برخه کې هغومره څه هم کولای شي که څنګه؟
باید موږ تاسو ومنو چې د جګړې دپاره او د جګړې د تکتیکونو د تدبیر دپاره که څومره هم مالی او نظامي مرستې اړینې دي همدومره جغرافیایي مرسته هم ډېره ضروري ده. نو که چېرې پاکستان دې ته حاضرېږي چې پروشه باید افغانستان حکومت سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، نو هغه سیمه ییز ملګري هم دې ته ګوري چې د پاکستان کم لوري ته حرکت کوي. زما ډېره ګمان دا ده چې ما تحلیل دا دی چې دا به د سولې په بهیر باندې ډېر ژور اغېز ولري او هغه سیمه ییز لوبغاړي چې د طالبانو په ملاتړ باندې کوندي ورانډي دوی شاید بیا ونه کړی چې خپل برنامه په هغه شکل چې دوی ډیزاین کړی او ترتیب کړی په هغه شکل یې تطبیق نه کړي.
بله قدر منوریدون کو د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم او چې د پاکستان او افغانستان د سولې په اړه څرګندونه کوله.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو بهرنی موضوع ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولی عهد د سه شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وکړي. تمه ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان او ډونالد ټرمپ د خبرو د اجنډا مهمه برخه د ایران په اړه بحثونه وي. د یادونه د سعودي ولی عهد ښاغلی ټرمپ ته پریاز کې د کلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړی ول. په دې اړه نور تفصیل خپل همکار احمد تکل نورو. تکل صاحب راته وایي چې شاهزاده سلمان او ټرمپ به یوازې د ایران په اړه خبرې کوي او که په اجنډا کې نور موضوعات هم شته.
سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په کتنه کې به ایران د خبرو د اجنډا مهمه موضوعي، خو بن سلمان به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ښاغلي ټرمپ سره خبرې وکړي چې دای غواړي د سعودي په دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي، په داسې حال کې چې قطر دا تورونه رد کړي دي. البته د سعودي ولایت لست میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ، تاسو هم یادونه وکړه، ریاض ته سفر وکړ، د ښاغلي ټرمپ ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو له هغه وروسته هم خپل اړیکې تاوده ساتلې. 22 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د سعودي د ولایت او مرستیال صدراعظم په توګه وټاکل شو او په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه خپل کار ته هم دوام ورکوي. تورمن
بل تکل سب ول ایران او د ایران په اړه خبرې هم د سعودي او هم د امریکا لپاره ډیر مهم دي.
د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي پلوي حکومت پر ضد د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي اغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي چې د دوی په وینا حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي اغیانو څو ځلې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړ او تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو هم لانجې کړي دي. دا دوه هیوادونه په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې متحد ایالات هم له ایران سره له ډېر پخوا راهیسې هم د اټومي وسلو پر سر او هم د دې هیواد د توغندیو د پروګرام پر سر په لانجه کې ښکیل دی. او له بلې خوا په سوریه کې هم د هغو ډلو تر یو حده پورې ملاتړ کوي چې له ایران سره مخالف دي او هغه ډلې د سوریه د رژیم په ملاتړ کوي، لکه څنګه چې د ایران حکومت د هغو ډلو ملاتړ کوي. نو په دې خاطر د سعودي عربستان او امریکا ترمنځ ډېر ګډ مشترک تکی شته چې په سیمه کې د دواړو اهداف او ګټې سره یو کوي او دواړه د ایران پر ضد دروي. تورمنسب
بله ډیر مننه تکل صاحب. قدر مون اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال احمد تکل او چې امریکا ته د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د اقتصادي خبرونه چې اکرام الله اکرام چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په 1496 مریز کال کې د دې هیواد په 500 زونونو کې د اوبو رسولو 3 پروژې د نړیوال بانک په مالی مرسته عملي شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په عملي کېدو سره 260 زره جریبه ځمکې ته اوبه رسیدلي او شاوخوا 2000 کورنۍ ترې ګټه اخیستې ده. ښاغلی رستمی همدارز وویل ټاکل شوی چې په راتلونکي مریز کال کې هم اوبه په کاروانده کې کې پروګرام لاله چې د نړیوال بانک په مرسته پر مخ وړل کیږي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو رسولو یو شمیر پروژې پیل شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د زراعتي اوبو د کنټرول او د سیلابونو د مدیریت په برخه کې د شپږ اتیا میلیون افغانۍ په ارزښت د څلورو بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژو تړون د اوبو او انرژي د وزیر او یو شمیر خصوصي شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوی دی. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژو له لارې به په بدخشان، بغلان او بادغیس ولایتونو کې یو شمیر استنادي دیوالونه او ساختمانونه جوړ شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه یو زر نوي افغانۍ، یو بوجۍ پنځوس کیلویي بوره په شپاړس سوه افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې دوه زره افغانۍ، شپاړس لیټر غوړي یو زر شل افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په څلور څلوېښت او یو لیټر ډیزل په شپږ څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر نهه شپېته افغانۍ شل پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومن څوارلس افغانۍ پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شپاړس افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
د اکرام الله اکرام نه په مننه. اوس هم یوه بله موضوع: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د کورونو د تالارشۍ خبره ردوي. وایي چې دا به یوازې افغان ځواکونه ترسره کوي. دغه څرګندونې د نوموړي وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ځانګړي ځواکونه به له دې وروسته په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تالاشي کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې چې دا اوس یې له سټوډیو په ژوندۍ بڼه له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور په غبرګون کې وایي چې هیڅکله به هم امریکایي ځواکونه په کابل ښار کې د کورونو په تلاشي کې ونډه وانخلي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، له دې وروسته به امریکایي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او د کورونو تلاشیانې به اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې به شپنی عملیات نه کیږي او یوازې شکمند کورونه به د افغان ځواکونو له لوري پلټل او تلاشي کیږي. هغه وایي له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي سي، او په دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس او ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري. نوموړی زیاتوي د چمتو شوي امنیتي پلان له مخې به د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او ملي امنیت ځواکونه د کابل ښار د امنیت د ښه والي په هدف په ښار کې د توریستي ډلو او پټنځایونو له منځه وړلو کې عملیات وکړي. ښاغلی رحیمي وایي افغان ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې نړیوالو ځواکونو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د نصرت رحیمي په خبره د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې تل جنرال جان نیکلسن ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان ځواکونه عملیات کوي. خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغان ځواکونو ترڅنګ امریکایي ځانګړي ځواکونه به هم د کابل ښار د شپې په کابل ښار کې شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې طالبانو په کابل کې ځای نیولې او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د نوموړي ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو دمګړې د کابل امنیت د خوندیتوب په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان له هغې ډلې صدیق ساحل وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي او باید نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي. هغه وایي زموږ داخلي ځواکونه مجهز دي، د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغوی یعنې نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي. ښاغلی ساحل زیاتوي په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
او له کابل خوست زو د خوست مدني فعالانو د ولایتي شورا غړو او په یاد ولایت کې یو شمیر سوداګرو د وی خبري ناسې پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې د غلام خان بندر دې نه تړي. د خبري ناسې ګډونوالو ویل ک په یاد بندر کې نیمګړتیاوي نو حکومت ته هغه پوره کړي خو دوی هیڅ شاته د لارې د بندیدو اجازه نه ورکوي. غلام خان لره چې له څلور کال زنډ وروسته اله څو ورځې مخکې پرانیستل شوي د مرکزي حکومت له لوري ځایي ادارې ته په یاد بندر کې د ګمرکي وسایلو نصب او نورو تاسیسات جوړول تر څنګ د امنیت په برخه کې هم د اساسي تدابیرو هدایت ورکړ شوی دی. نجیب الله آلیو خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت شورا غړي مدني فعالان او سوداګر وایي چې غلام خان بندر د خوست او افغانستان لپاره مهمه اقتصادي او سوداګریزه لاره ده او افغان حکومت د امنیتي اندېښنو او نورو ګمرکي وسایلو د کمښت په پلمه دا لاره بیا نه تړي. د خوست ولایت شورا غړو مدني فعالان او سوداګرو یاد سرګندونې د شان به پورز د وی خبري ناست پر مهال رسنیو خبريالانو ته وکړي. دوی ګواښ وکړ کبه هم د غلام خان لارې بندېدو مسله رامنځته شي لاریونونه به وکړي خار به وتړي او په پراخ مدنی حرکتونو به لاس پوری کی. د ولایت شورا غړي قمرای لکنوال ویل چې
تاسو به تر لیدل دي او تا نوې اسري تاسیسات جوړ شوې دي. امامورین او د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده. کمیسری هلته موجوده ده. هیڅ نو داسې چیشه نشته چې د لارې د بندیدو لپاره سبب وګرځي. موږ وایو چې دوی د سکینر هم راوړي خه کوي پلاتنه د وسی کنټرول د وسی خو لارې بندیدل په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي.
د خوست ولایتي شورا رئیس الحاج کفیل ریحان په دې لاره احتمالي خطرات هم ناسم وبلل او زیاته یې کړه چې
په پکتیا خرلسوی باندې هغه لاره خلاصه ده. په غې لاره باندې د اوس هم مالونه را روان دي. پکتیکا لاره خلاصه ده که خطرات چېرته موجود وي نو د دغه دوو لار نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي علت څه ده چې موږ د غلام خان بندر لاره بندوي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړي مجیب الرحمن سلیم زوی وایي
او موږ په دغه دوه ورځې مخکې خبر شوی چې جناب رئیس جمهور یو مکتوب را لیږلی چې دا لاره باید وتړل شي. ټول تخنیکي اړخونه یې وڅېړل شي هغې نه وروسته یو تصمیم ونیسي. زه په مرکزي دولت او په عین وخت کې په رئیس جمهور غږ کوم چې د خوست د غلام خان په لاره د سیاست نه کوي. لاره د مونږ ته خلاصه پرېږدي. لاره د مونږ ته ترانزیت کی.
ملي سوداګر جمال تنی دا خبره ناسمه وبلله چې د غلام خان لاره د کوم امنیتي ګواښ موجود وي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم کابل چاپ رسپانو ته کتنه چې حمید مومند کتلی دي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په سفر او له افغان مشرانو سره د پلیدنو کتنو بیلابیل لیکنې خپرې کړې دي. ملیار من رسپانې د خپل لومړي مغټ سرلیک له ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیدنې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې په دې لیدنه کې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز او له پاکستان سره د خبرو اترو د پیل د سرنګوالي په اړه خبرې شوې. رسپانې د ولسمشر د ایوان په حواله دا هم لیکلې ده چې په دې لیدنه کې له تروریزم او جرمي اقتصاد سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې شوې. د ورسپانې په وینا د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره داسې محل د تروریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي خبرې کیږي چې پاکستان اوس محل د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر فشار لاندې ده او پر اسلام آباد تور لګېدلی چې د تروریستي ډلو او طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو په حواله لیکلی ده چې پاکستان هڅه کوي چې په دا ډول تګ راتک سره داسې وښیي چې ګواکې دغه هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو پلوي کوي. حال دا چې د ورسپانې په وینا د پاکستان پوځیان د پخوا په څیر د ترهګرو ملاتړ کوي. ویسا ورسپانې بیا لیکلی ده چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د لیدنې په محل د پاکستان صدراعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ورسپانه د ارګ ماڼۍ د بند په حواله لیکي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز اتصال او سیمه ایزو همکاریو په اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او تروریستي ډلو په فعالیت او له هغو سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې وشوې. ورسپانه لیکلی ده چې ناصر جنجوا د خپل افغان سیال حنیف اتمر په بلنه د ورځني سفر په هدف کابل ته راغلی و. ورسپانه لیکلی ده چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دفتر هم د بیان په خپرولو سره ویلی ده چې د دغه سفر اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول او د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د همکاریو ډاډ ورکول و. هیواد او انیس دولتي ورسپانو هم له افغان مشرانو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د لیدنه کتنو په اړه لیکنې کړي.
هیواد د جنجوا سرګندونو ته په اشاره لیکلی دی. داسې برخې چې پاکستان د امریکا د فشارونو په پایله کې اړ شوی چې په خپله تګلاره کې بدلون راولي. که څه هم پاکستان پخوا هم دا ډول تظاهر کړی، خو له دې وړاندې اسلام آباد هیڅکله هم د امریکا له فشار سره نه و مخامخ. انیس دولتی رسپانې بیا لیکلی دی چې افغان حکومت هڅه کوي چې سیمه ییز تقابل په سیمه ییز همکارۍ بدل کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د افغان حکومت دا هڅه هله بریالی کېدای شي چې د چم ګاونډ هیوادونو له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. اوټلوک او افغانستان ما ورځپاڼو هم په خپلو لومړنیو ګڼو کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان صدراعظم ته د کابل د رسمي سفر د بلنې په اړه لیکنې کړي. دواړو ورځپاڼو لیکلی دی چې د دې بلنې اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولتونو په کچه د هر اړخیزو خبرو پیلول دي.
قدر من اوریدونکو، سات په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. تاسو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته رابولو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي. تر هغې وروسته به په دوهمه نیمایي کې حدیث پردیس تاسو ته د نور بس دی ونیزه خبرونه وړاندې کړي.
د 215 میوان قلو اردو چارواکي وایي افغان او بهرنی ځواکونو د هلمند په څو ولسوالیو کې د هوایي حملو په نتیجه کې 19 دولت ضد وسلوال وژلي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وطنه د ارغمن لیونکو له منګولو ژغورلي. د والي ویاند وایي چې دغه کسان پرون خوشحال. د نورستان والی وایي د کلاګوش بند د جوړونې لپاره سروې بشپړ شوې ده. حافظ عبدالقیوم له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د والی ویاند وایي دغه کمیسیون د خپل ارزونې او څارنې په لړ کې ځینې درملتونونه چې دغه ډول درمل یې خرڅول تړلې هم دي. په روسیه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخې اټکل کېده چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر انتخاب شي. د سعودي عربستان قدرتمن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. اټکل کېږي چې دوی به په منځني ختیځ او د خلیج په سیمه کې د ایران د نفوذ پر ضد پر ستراتیژیو خبرې وکړي. د سوریه په شمال او جنوب کې پرون ورسته لدی په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریه حکومتي او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل. او د چین فرمایشي پارلمان لی کینګ کیانګ د دویمې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد صدر اعظم غوره کړ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس دی یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس سره مين کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي او په دې برخه کې کوم ستونزې شته، وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. او همداراز په خبرونه کې مو میلمه ته هم بلنه ورکړې. زموږ د خبرونې نننۍ میلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب را سره په سټډیو کې شته. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لرئ نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب خبرونه ته خراب دی.
مننه پردی صاحب، تاسو ته تخنیکی همکارو ملتور ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حبیب صاحب په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپل مو قضیه مخته وړی دی او مدافع وکیل هم پات شوی یاستئ. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډیر زیات تاکید شوی دی. هلته ویل شوي چې ښځې او نارینه د ښځینه او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي. او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه سوې ده په اساسي قانون کې مشخص فصل ورکړل سوی دی او مکلف سوی دی تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایاوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي هغه په شفاف او بېطرفه شکل باندې هغه بررسي کړي او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کړي. خو په تاسف سره باید ووایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي مراکزو کې. ستونزې کېدلی سي کټګوري کې په مختلفو اړخونو باندې، ولې په عموم کې یو څه چې ویلی سو چې خپله زموږ خلکو نه آګاهي د قوانینو څخه او د دوی هغه لازم برداشت او هغه پوهه چې د عدلي او قضایي ارګانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه شي او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارګان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنې دا ټول شیان د نه آګاهي نه کېږي. یو لامل همدغه دی چې بې عدالتي دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله قضایي بنسټونو کې عدم مسلکي توب دی، یعنی لازم پوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي چې هدف مې قضا ده، هلته د فساد موجودیت دی. له لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی، یعنی په اکثر ځینو مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په سم شکل باندې تامین نشي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نشي.
بله ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې یعنی د عدالت تامینول د ټولو کاغه نارینه وي او خزینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثره په لورو پرتو سیمو کې تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجود دي او مشخص توګه مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي کله چې دوی مراجعه کوي د دوی پر وړاندې کومې لوی ننګونې شته دي. ډېرو به خیمه کې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کې اجازه راکړي اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم که دوی سره تماس نیسي 0200 225 0909 40 15 30 40، دا مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب کې دیشي پوښتنه ته ورسته به ځواب ورکړي. بلې سلام، ستړي مشه لکم زینه ماړي کني ولې خاله دوی سره ماړي کا پرې شو، مهرباني وکړي حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل دی په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوقو نقض ده، نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پیښې رامنځته کیږي متاسفانه کله کله. دوه لامله تر ټولو لوی لاملونه دي چې نسی کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپل کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل یې اجتماعي بود دی، یعنی زموږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایي موضوع عدلی او قضایی ارگانونو تر ورسی، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې خزی راسی. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډیر لري.
او فکر وکوي چې دا مې یو دلیل کېدای شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه عدم مسلکی توب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت یا په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې کچیرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګان ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې دا په کل کې یو مجموعي شکل دا د مشکلات دي او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول راسو وایو په سلسله وار شکل باندې په نهایت کې دغه مشکلات چې دې سره مل سي او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د خزینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یا د دې لامل ګرځېدل دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولی موږ امیدوار یو چې په راتلونکو کې دا ستونزه حل سي، ځکه موږ د څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده او زه په دې اوس هم باوري نیم چې یو څوک په هلمند په ولری پرتی ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته، یا په موږ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د څوارلسمې کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریت ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې د ولایت مرکز کې شتون لري. مونږ د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ محکمه خپل په د افغانانو کې ده، یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري نو طبعاً چې د خلکو حق هم نقص شو، یعنی خلکو حق هلته د هغې ته د اعادې بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هیواد ډېرې زیاتې ناخوالې هغه بیا په داخلي او بهرني سیاستونو او د امنیت او د سواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنی که چیرته د پاسه نه دا ستونزه حل شي، زه فکر کوم چې د اجتماعي بستاسازي به د دې موضوع بیا ډېره ستونزمنه نه وي. یعنی دا هم ورته کېدلی شي، د مسلکیتوب اړخه هم ستونزمن بني، دا هم ورته وسي، ځکه همدغه نام نه دی باعث ګرځېدلی دی چې ډېر مسلکي کدرونه چې په هغه په عدلي او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایلو وړ دي، د هغوی کړنې هغه لاړل فرار یې وکړ د نام نه له وجې نه. نو که چیرته دلته امنیت شتون ولري، هم به په عامه آګاهي خلک به د دې زړه ښه کړي، د عامه آګاهۍ نه څخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسی د عدلي او قضایي ارګانونو د غیر قانوني کړنو په مقابل کې به ودرېږي، هغه څه چې د دوی حقوق دی هغه به ترلاسه کړي، ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بله ابیب صاحب، بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، د یو اورېدونکي را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. بله سلام، ستړي مشئ قاری صاحب پښتون
قانون شي چې قانون اول پر لویانو باندې تطبیق شي، یعنی چې د لوی اثر څخه اوبه خړي بیا قانون لویان پر ځان تطبیق نه کړي، لویان خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقرباو باندې تطبیق نه شي، نو پر نورو هم نه شي تطبیق کېدلی. نو بله خبره دا ده، خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابطو باندې حاکم شي. خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق او حقوق وپېژني، نر خپل حق وپېژني، ښځه خپل حق وپېژني. نو تر عمومي نظره کېدم ستاسو مېلمه کې پوښتنه دا ده، واقعاً کوم حقوق چې ښځې لري په ښارو کې تقریبا نه ورکول کېږي، نو هغه ښځې چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق یا په بدو کې ورکول یا د ایوان په شکل خرڅول، نو هغو ته به دا حقوق څنګه ورکول شي؟ او که چېرې د دوی پر ضد باندې خشونت کېږي، دا خشونت ته دې څوک رسیدګي وکړي؟ او بله پوښتنه مې شخصي پوښتنه دا ده چې بعضې وخت ښځې هم راولاړېږي د نر پر د نرانو پر ضد باندې، یعنی د مېړه پر ضد باندې خشونت کوي. دغه خشونتونو ته څومره پاملرنه شوې ده؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب نه اړیکه نیولې وه. قدرمن اوریدونکو، مشخصا هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي، کولی شي د اونۍ په جریان کې د 0909-0909-006 شمېره مفعله ده، خپل شکایت له موږ سره ثبت کړي تر څو یې موږ اړوندو مراجعو ته ورسوو. حبیب صاحب مهرباني وکړئ، قاري صاحب پوښتنې مې یاداشت کړې.
قاري صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. موږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسېدلی دی. خل داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي، او هغه د زورواکي په اړه چې اصول هغه عدالت وه، هغه خپل حق ترلاسه کړه، یعنی که په زور وي که په زری، او یا یې د ناحق یو ښکار د خپل حق په توګه استعمال کړه. نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ دا په لوړه کچه دی، زموږ ویره هم همدغه ده. د افغان حکومت مسؤلیت دی، او د 2000 لومړی کال نه که تاسې پرتلیز ډول باندې راسي او نن 2013 کال دی، نو په دې مطمئن اوسېږي چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه ورځ تر بلې لا پراخیږي او قانون ته مراجعه ډیریږي او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري باید تطبیق سیم. پاتې شو د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع. د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکم ایجاد شوي دي، او په ولایتو کې، ولسوالیو کې، او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګۍ کیږي. په مشخص ډول باندې، او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راشي، یعنی دوی نشي کولی چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې شو د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د خزینو ته حقوق نه دي ورکړل شوي، نو په ولسوالۍ او په لرو پرتو سیمو کې بسوسي. دغه مشکل ما مخکې یادونه وکړه چې موږ فرهنګي ستونزه لتر اوسه پورې لرو، ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نه زموږ په ټولنیز اړخ کې موږ هغې ته پوره توجه کړې ده، او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه دې په مشخص ډول باندې ښځې ته ورکړل شوي اوسېږي او هغوی حقوق دې د اعمال شوي وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو، ولې موږ باید له خپل ځانه شروع وکړو، د اصلاح اړوند ټولنې ته د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو، او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده سي تر څو هغه څه شي چې اسلام د زموږ خور زموږ مور ته ورکړي دي هغې په ورکړه باندې موږ ونه شرمېږو، هغه حقوق ورکړو ورته، ځکه دا دوی حق دی. او د نقص په صورت کې موږ نه یوازې چې دنیاوي جزا لرو بلکې اخروي جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر تر اګرزم ورځو یو لنډه د ماخلو له دمې وروسته اوریدونکو که تاسو هم تماسونه نیول ستاسو تماسونه اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
به هم ستړي مشي خبرونه ته خراخلې. قدرمن اوریدونکو هغه شمیره بیا تکراروم چې د اونۍ په جریان کې فعال وي 09 79 00 00 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي. کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوس یو اوریدونکو را سره وصل شوی، سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرونه ته خراغلی.
زه زابط حسین زادران د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
صدران صاحب خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
تاسو د اخزو په ارتباط د خوشونت په حساب باندې بحث تا کنه؟
بله.
ما یو نظر لرو، نظر می داو دغه خزو ته کوم حقوق چې د اسلام ورکړای ده ان شاء الله تعالی لا تر اوسه په جهان کې هیڅ قانون، هیڅ دین، هیڅ مذهب، هیڅ اصول داسې قانون نه دا ورکړای. چې دې د سیوی چې د غسر سر د قانون د اسلام د شریعت د خزو په ارتباط باندې تطبیق شي ان شاء الله تعالی هم په کلی کې، هم په ولسوالۍ کې، هم په مرکز کې دغه اصول د خزو هغه حق به ټول مراعات شي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره اسلام خزو ته دومره حق ورکړای ده چې که خزه ووایي چې زه د میړه ته ووایي چې دای تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون د اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکړي. او که ورته ووایي چې مثال زه تا ته مړۍ نه پخوم، ما دغه حق اسلام ورکړی ده چې هغې ته اجوره ورکړي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کړي چې دا دین تطبیق کړي، نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي او حقوق به هم ټول په نو هیڅ لپاره. مشوره مې اخیری دغه ده، اخیری مشوره مې ډیر وخت هم زه نه نیسم چې دا مشران بعضی وایي چې ښځو حقوق و ښځو حقوق بس میدان ته.
بله ډیره مننه د زدران صاحب نظر او د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه، وایي چې کچیرته د عملي شي نو ستونزې به تر ډیره حل شي. یو بل تماس لرو، سلام ستړي مشي، از کجا تماس گرفتین بفرمایئ.
سلام علیکم ستړي مشي.
خیر وسی، خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
ډیره مننه. نوم یې سمد له مرکز لشکرګانه مې اړیکې نیولې ده.
لشکرګانه خرغ لخبرون ته سمات سپ مهرباني.
په موضوع به زه دا
قدرمن اوریدون کو کلم چې تماس نیسی نو یو خام موقعیت انتخاب کی تر څو مو آواز قط وصل نشی یو تماس لرو دوی بام را وخلو به حبیب سے خپل بحث بل سلام ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی
طیب دی مده لوګار می تماس نیولای دا
خبرونه تخرغ لی مهربانی ورور
تاسو ته دی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلام روزی او څو خبرې کوم او په دې شرط چې ما خبرې قطعه نه کړم او خبرې تر اخره پورې پرېږدې
د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږېږي
او سم دي خبرونې په موضوع باندې خبرې کوم نو تاسو دې خځو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوی د خځو حقوقو دغه شی نه دي چې لکه د شپې دی او کور سړی سړی کور ته مثال تیاری کینو امریکایان داخل سیا اسکر داخل سیا بازوکا دا خو د خځو حقوق نه دي یخه حقوق خو کریستیا مراد اتویا نو د سپیری کور ته سړی د داخله دل به اجازه یا پزینه کې خود لا خجر استل لښته ماشومان تر د هغه خو حقوق خو د شل نه پځای کیږي د تاسو وای
بله نو مونږ خو څه نه دی ویلی مونږ صرف لخپل مل مسره پم دی بحث کو چې څنګه د خو حقوق تامین دلای شي یعنی تاسو خپل نظر ده په هر حال حبیب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل تاسو هم یاداش کړی وی د اسلامي شریعت د عملی کېدو مسله مطرح شو ویل چې کچرته د عملی شي نو ستونزې به تر ډیره پورې حل شي نو مهرباني وکړئ کڅه اضافه کول غواړی
زدران صاحب ډېری ښې نقطې ته اشاره وکړله او زه به دومره ورته وایم چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي تاسو تشویش مه لرئ هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییزه سطحه او د اسلامي هیوادونو په سطحه باندې شریع او اسلامي قوانین دي خو ستونزه او مونږ چې بیا هم یادونه د دینه کوو هغه یوازې په تطبیق کې ده تطبیق کې دلته ده چې مونږ خپله نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجعو ته د دې وخت ورکو چې قانون تطبیق سي او نه هغه لازم فرصت خپله د قانون د تطبیق په ارګانونو کې دی چې هغه څه شي چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کړي یعنی ستونزه په مونږ کې ده د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نشته ده نو ان شاء الله تعالی چې مونږ خپله هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کو هغه عامه هي او مپو هوای په ټولنیز ډول باندې پیدا کو په دې مطمئن اوسئ چې قانون به په سم ډول تطبیقیږي زموږ قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو څخه راخیستل شوی دی که تطبیق سي ان شاء الله تعالی چې ډیر ستونزې به حل سي طيب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلی و د اساسي قانون په اساس باندې هیڅوک حق نه لري چې یو چا خصوصي حریم نقص کړي که هغه هر څوک د شپې له وخت له یاد ورسې د وخت او د دې منع شوی ده ولی یو شی چې ډیر زیات مهم دی منګه په دې باندې بحث کوونه نه بحث مهم هم دغه نقطه ده چې منګه یو څه رقم کېدلی شي چې د قانون د نقص مخنیوي وکړو هغه څه چې قانون غوښتن لري د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولای شو که دغه بحث پرې دوه راسو مونږ خپل هغه ټولنیز او اجتماعي بو ته د ژوندګي راسو څومره خلک به وي چې هغوی به په دې باندې اقرار وکړي چې دوی د خپل خواندو ته خپل د میراث حق د پلار نشه پاتې سوی هغه دی ورکړی اوسیږي ورته یعنی من که خپل
همدغه مسلې تر اتلم حبیب صاحب کله چې انتقادونه مطرح کیږي لکه یو دوه اوریدونکو چې دا مسله مطرح کړي که چیرته اسلامي شریعت مطابق قوانین د عملی شي نو ستونزې بل شي په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله اما تاسو ته معلومات شوی وي یا شته دي داسې قضایاوي اکثر چې د میراث موضوع که چیرته یو خور یا میرمن راجیږي خپل میراث غوښتنه کوي په یو شکل تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو څنګه کېدای شي چې بالاخره هغه کوم شیان چې یعنی خپل دوی نه غواړي ځینې نه غواړي هغه په یو شکل دې ته لینک ورکوي یا چې ګواکې دا نور قوانین چې دي دا لاغه سره په مخالفت
ستونزه هم دلته ده مونږ باید ځینې شیان سره خلط نکو پښتونولي
او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي. ځینې شیان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکوو ورته، اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دا نه دي راغلي، او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینه وو باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی. باید وکړي څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده، او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي ورته دوی خپلې خویندې لیږلي دي تحصیلي مراکزو ته چې علم ترلاسه کړي. یعنی موږ هغه څه چې موږ ته ښه ښکاره کېږي داسې قضاوت باید ونه کړو، دا ډېره غیر عادلانه ده چې موږ ته ښه ښکاره کېږي هغه اسلامي دي، هغه څه چې زموږ په نظر باندې صحیح نه دي هغه غیر اسلامي دي. یعنی یو ځینې شیان چې مخکې ورونو مو اشاره ورته وکړل هغه جزایي اړخ لري، کېدلی شي اسلام هم په دې جزایي اړخ کې مشخص احکام لري. نو که چیرته موږ په کورنۍ شکل باندې په کور کې هلته ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوو، نو خو که موږ مسلمانان په واقعي معنا باندې اسلام ته ځان تابع وګڼو، نو باید د هماغه تاوتریخوالي څخه لاس په سر شو. او د ښځو حقوقو بحث چې مطرح کېږي که د افغانستان په قوانینو کې هم راغلی دی، موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو. همدغه ده چې هغه حقوق چې اسلام ښودلي دي هماغه په قانون کې انعکاس ورکړل شوی دی ورته. نو موږ که په ابتدایي سطحه په کورنۍ کې په ټولنه کې د قانون د تطبیق نه مخکې هغه حقوق خپلو خویندو میندو ته یاده کړو، انشاءالله چې دا ستونزه نه مطرح کېږي. پاتې شو دا چې بیا موږ جزایي اړخ د موضوع څېړو. نو ستونزه زیاتره ستونزه هغه زموږ فرهنګي بود دی او کورنۍ بود دی. نو موږ په هغه وخت کې دا ستونزه حلولی شو چې تعلیم ته مخه کړو. تر څو چې تعلیم او تحصیل ته مخه نه کړو، موږ نه ځان پیژنو، نه ښځه پیژنو، نه ټولنه پیژنو، او حتی د خدای د پیژندګلۍ کې هم ستونزه پیدا کوو په دې برخه کې. نو د بیل دی چې تحصیل او تعلیم وکړو بل هیڅ لار نه لرو، او په دې مطمئن اوسیږي چې د تحصیل او تعلیم په ترلاسه کولو سره لازم ظرفیتونه رامنځته کېږي، د قانون د تطبیق لپاره زمینه مساعدېږي، امنیت راځي، ثبات راځي، او د ښځو ماشومانو سپینګیرو د ټولو حقوق اعاده کېږي.
بله حبیب صاحب، مخکې دې سوال مطرح کوم اورېدونکی دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشې، له کوم ځینه مړی کنیولې؟ بله سلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ.
السلام علیکم. سلام عام تاسو ته، زه درنه میلمه ته د نیمروز ولایت څخه اجي عبدالغمیر په تماس کوم.
اجي صاحب، خبرونه ته خراغلی نیمروز ته، مهرباني وکړئ.
د میلمه څخه دغه پوښتنه کوله چې دی وایي د اساسي قانون چې د هغه د شرط څخه په ټکر کې نه دی، آیا په شریعت کې ښځه دا حق لري چې دا وظیفه وکړي د باندې د کور څخه د باندې؟ دغه پوښتنه
مننه ورور. خیر وسی، یو بل تماس هم لرو، دوی بمرا واخلو. سلام، ستړي مشي، مهرباني. خاله دوی سره مو اړیکه پرې شوه. په هر حال حبیب صاحب، دوه پوښتنې مخکینۍ پوښتنه مطرح کوم، بیا د حاجي صاحب عبدالغني پوښتنه هم کېدای شي، دواړه یو ځای ځواب کړي. د خبرونې وروستۍ شېبې دي. تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکری رغونې ته ضرورت ده، یعنی باید ذهنن انسان دې ته آماده وي چې قانون باید تطبیق شي. پوښتنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یو نیمه لسیزه کې څه کم او زیات څه فکر کوئ، په دې برخه کې څومره کار شوی، او کم پروژې یا کم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه وو، او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولای شي ستونزه حل کړي؟ او د کده شی وبخید د اجیس پختنم تاسو یاداش کړم جواب کې میرم.
اول براسو چې د اجیس پختنه ته زه اوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی، او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی. په دې تاسو مطمئن اوسئ. د دې لپاره چې خزي باندې کار کولای شي کنه شي کولای، د ډیر فلسفي بحث دی. خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عائشې رضی الله تعالی عنها ژوند ته لاړ شئ، او د هغې تاریخي فلسفه وګوري چې هغې باندې کار کړی، حتی په لښکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای و، په شورا کې چې د خلیفه د انتخاب په اړخ باندې بحث کې د په هغې کې یو ځای و ورسره، او په ځینې نورو مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیثو پر نقل کولو کې تر ټولو زیاته ونډه دی درلودله. نو که تاسې په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړئ، مطالعه وکړئ، نو انشاءالله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي. یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې له باندې کار وکړي، البته قید وضع کیږي. یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په هغه اسلامي اصولو سره په کتو سره وي. پر دې صاحب تاسې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله. متاسفانه دغه یوه نیمه لسیزه کې چې کومې پروژې راغلې افغانستان ته، کومې پیسې راغلې د قانون د تطبیق لپاره، او د دې لپاره راغلې چې لازمه بسترسازي ورسره وسي، متاسفانه دغه په ځینې پروژې او مقطعي شکل باندې هدر لاړلې، بې ځایه لاړلې، مصرف شوې. هغه څه چې د زموږ ټولنې لپاره مهم و، هغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمینه مساعده کوله، متاسفانه هغه ونه شو. د مثال په توګه ویلی سو، وروسته له دې چې 15 کاله موږ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړله، اساسي قانون رامنځته شو، نور قوانین رامنځته شول، په میلیون هاو ډالر مصرف شو. یو څوک چې په جزا باندې د محکمې لخوا محکوم و په محبس کې، حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د ته قرارداد ورکوي ورته، او بیا قرارداد ورسره کوي. یعنی دا عامه ذهنیت دلته ډیر زیات جریحه داره کیږي، یا حکومت رامنځته کیږي د اساسي قانون نه پورته. نو زه وایم که چیرته موږ ټول یوازې حکومت مکلف نه کړو، خپل د ټولنیز اړخ نه شروع وکړو، او لازمه ظرفیت سازي وکړو، ان شاء الله چې د ستونزو حل کیدونکې ده او یو ورځ به حل شي.
بلې، ډېره زیاته مننه د افغانستان د حقوقو پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ترغلي او ریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وي. 0997900006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي. که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستئ، مشخصا مېرمنې کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم، د قانون د تطبیق په هیله.